د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د مازیګر 15 بجې دی. د پیښور په وخت او په افغانستان کې دی د مهال د مازیګر 3:30 بجې. مونږ په نوی کې د پنځشنبه په ورځ په دې مهال تاسو لپاره ادبي او کلتوري خبرونه شپې له وړاندې کوو. اوس هم اوریدل شي را سره اوسه.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق يرغل سره خبرې کوو. يرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکو د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثره پکې ورکی وي د پخو چپلکه. مانا اکثره پکې ورکی وي د پخو چپلکه. دا چا ویل چې د جمعه تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا له سترګو مونږ یو پناه یرغله. که د دنیا له سترګو مونږ یو پناه یرغله. دا خو هم نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شعرونو لیکونکو او ځوان فرهنګي انور الحق يرغل را سره د واتس اپ په لیک کمل غره شو. يرغل سیف ستړي ماشه.
مننه. خیر وسی عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو خلری خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیر زیاته مننه چې موږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند سو شی به زموږ په نام کړلې. ډیر مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسه. ډیر مننه. زم خوښ یم.
ډیر مننه. يرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څنګه کې کار کړی دی او خډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته وو، پکې کار یې کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کې دي، کمپوز کې دي، ډیزاین کې دي، او بیا لدې ځای پلی کوز وطن کې چاپ دي، او بیا بیرته دلته راتلی خبرې دي. نو ما به د رقم مطالب او د رقم مواد چې به د مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو لاندې وجه زما مخه له دواړو برخو سره ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې د خوښې وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی، لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څنګه غواړئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه خو سره بیل دي په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه، موږ او تاسې ګورو ته خپل هم شاعر عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ استاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاسته. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې هم ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسی زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر فضلهادي فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه، ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پایلو، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه مونږ پر مخ بیوله. بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د خطیز په سطحه د سی پاغه وخت کې لوی رسنۍ چې و شرق رادیو تلویزیون نو دوی د شایق په نامه یو ونیزه لرله هغه کې به زما و طالب او شعرونه خپرېدل. بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم. هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په ونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته؟ نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه. نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته بل چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه. هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته. نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي. نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه همدې به خبرې وکړو دلته بخنه غواړم چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شوم تلویزیون سره هم شوم په لومړیو کې ادبی خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شوم بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو. نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره دا ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ او وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم.
صحیح مننه. او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ورنه تاسو څنګه بوله؟
دا خو وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پاڼه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به آشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به آشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري. اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي. نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې. رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار مور دغسې یو 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 رول لري رسنۍ.
صحیح ډېره مننه انور الحق یرغل صاحب را سره اوسې.
شالو سي
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوړې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړې نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کولې شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پرې خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي غو زمنګ خبرونه د مشال رادیو پر ویب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي. يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نه شیلې د خپل ته خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خپل ته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري.
مننه په دواړو سترګو امرسب زه یو غزل درته وایم ډیر نوې ام نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي.
هغه د سده چې کانه کانه یی لوی غر در نه جوړیږي یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
ډیر
په محفل کې چې زه خکلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړې او خامې ودانې ته د مکتب زړې او خامې ودانې ته چیرې ورشې سره زر در نه جوړیږي
ډیر ښه دی
ډیر ښه دی
او یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا
واه
یا د کونډې یو مزدورې ښځې زویا که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي
ډیر ښایسته
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې ښکلیا ما ته به په مینه نه راګورې بیا زما د زړګي سر در نه جوړیږي
ډیر ښایسته
مننه او ویرغله د ملا سړی بچی ویرغله د ملا سړی بچی مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي
ډیر ښه ډیر ښایسته غزل
مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي مننه
ډیر ښه یرغل سیب انور الحق یرغل چې خپل ښایسته غزل په خپل خوګانداز کې تاسو ته وړاندې کړ دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي غواړم خوله مې دی په دې شاتو خوږه شي د مظلومو له هډونو جوړه شوې د مظلومو له هډونو جوړه شوې را چپه د خانانو دا بنگله شي چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي محبت په سره تنور کې زندگی ده محبت په سره تنور کې زندگی ده د سړی په کې بدله قواره شي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي زندگی په کتابونو خایسته شي مسلمان چې ته خخش پکې والی مسلمان چې ته خخش پکې والی ل اغزه یو ډکه هاغه هدیره شي چه جانان دغه کیونی سی ارغلا چه جانان دغه کیونی سی ارغلا نو سړی له په ژوند کې لګدا ماشي یرغل سیب چې په ننګرهار کې ونو په ادبی بهیرونو کې به د مکیده د هغوی سره به ناسته پاسته کوله نو د کومو ادبی بهیرونو سره مو راشه درشه لرله د کومو غړی وی
عامر صاحب تقریبا دسی دیار لسوار لسکالو پخوانی خبر ده هم دوم رو وقت که چه زمال دبیات و جورنالیزم سره اړیکه کم شوی ده
بله.
نو آغا وقت زما عمر دیر کم و ده ننګرهار ادبی بهیر په نامه بانده دلتا یو ادبی بهیرو چې دا ډیره لیکوال شاعران او جورنالیستان به ورته راتله دا څو وخت د دوشنبه په ماسپخین پیلېده د دوه بجو شاوخوا او ماښام ځانو سره به پای ته رسېده بیا جمعګي شو نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله استاد صمیم به راتله استاد ابراهیم همکار به راته استاد ازمون استاد به راته دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا برات نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته نو زه ډېر کوچنی وم دلته به زه راتلم بیا قرار قرار ما تقریبا همد خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړه له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو لبا د بخت هغه بهیر با پایته ورسید ډنګ شو به د مشرانو د اختلافاتو د وجه چې دا بهیر پایته ورسید به مونږ کېنستو مونږ ځوانان کېنستو ارشاد رغان صاحب او زوما خالد سنگر او دا سينو ځوانان ملګری وو مونږ وی چې مشرانو د سنځو د وجه یا د غوې د اختلافاتو د وجه دا شړنګ شو راځي مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نکو بیخي دا ضرورت هم کوو چې مشرانو ته وایو موږ خپل را پیلو که خپل کوم مشر راته هغه برازي دا احترام به کوو قدر به کوو نو به جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کوو هغه
خو سم شته کنه تر اوسه شته فعال د ادبي ټولنه کنه
نه هغه به هغه شو د عملګری خواره واره شو او پلامل در تغیږ ما چې ولی هغه شو اصطلاح غونډې لږ ټکنې شوې نو جنرال کوټ ادبي خوځښت ډېر ښه روان و نو بیا سمیم صاحب به ورته راته ځینې نور داسې هغه مخلصه مشران به ورته راتله بیا ځینې استادانو دښمني واخیسته موږ سره بېخي وې چې دوی ولې داسې کار وکړه نو بیا ورته ځینې هغه په ساده سلاب ووایم تخریب شروع شو بیا تر څنګ ننګر هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته هغو ځینو مشرانو لاسو په کې بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته استاد سمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ غونډې کوئ ختیځ ادبي بهیر هم کوي نو داسې کار وکړئ تاسې خیر دی زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنه یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي ټکر رانشي نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلق بم سټایل منځغړي بم ورته را جوړولي نو هغه هم دغه څه د ملګری چې سره خواره واره شو څوک یو هیوا څوک بل هیوا تلړ نو ازمنګه ناس ته هغه شو به هغه شو ختیزه ادبي بهیرو خیال ادبي بهیرو دغه څه نور ادبي بهیرونه چې دا د تر تر ډیره پورې ازمنګه ور سره اړیکې وي ناس پاتري ورته ګونه مشاعري وي نو دا
اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي نو دا خود یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن خو ګټه خو لري کنه تاوان لري د کار
زوما عامل صاحب خدای چې بهیرونه ډیر شي خو زوما کا د سی په فاصله کې ډیر شي مثلا یو شاعر دی د یو ورسوالۍ نه خارته نشي راتله کامل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي دا ډیر ښه هغه د فاصله یو پونتونه او مکتب غوډه حیثیت لري دا ادبي بهیرونه مونږ تاسو او د مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي خو خبره ده ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړیدل په ډیر یو وړوکی خار کې دا به دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي دا به دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تیرې دي یو بل پخې وهي نو زما په نظر کې مثلا په جلال آباد خار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکی د ملګرو نه دا به خوندو کې یو کدو یو ځای کې ناسي په بل ځای کې ناسي په بل ځای کې او یو بل خپل شعرونه وروري دا به خیر زنه نه پېږه قضاوت تاسو لري خو زه هم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شعران د تالار ډکی او هر اونۍ دغه غونډه یو بیلا بیل نظریات بیلا بیل خبري دا به زه مزما ادب لپاره به خیر شعر لپاره د تسلی لپاره د نثر لپاره
صحیح او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به خایله کلی نه راغلي ولسوالۍ نه راغلي بیا چې خار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلې وي یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي دلته مخامخ ورته کښېني بیا د هغوی هغه خبرې اوري هلته بیا نور بحثونه کیږي کره کتنې کیږي نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري
ډیره مهمه پوښتنه ده امیر صاحب ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي هم ورسره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیري او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، دی د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلاری مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا دلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول. نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي، ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان منګورو منګو تاسې شهیدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسې ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه ویلته انتظامات وي؟
دا خو ډیره مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډیر وخت ریپورټر پاتې شوم، ما ریپورټونه لیکلي دغه وسم په ډیرو سیټونو کې شته دي، ځینې ملګري ځان سره ساتیم، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابد هغه کړم، د فیصله کړم، د افغان ادبي بهیر ریپورټر و، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، له هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بېلابېل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډیر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری براتل، د نورو سیمونو به شاعران راغله. زما که اوس هغه وخت کې کیمره وي او د غار څخه خوندې شوی د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټۍ باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کیږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډیره مهمه موضوع ده عامر صاحب. د افغان ادبي بهیر خبره دې وکړه، ما د عابد صاحب رپورټونه لوستي دي، موږ تاسو ګورو، زموږ استاد د ادبیاتو د ژورنالیزم تقریبا هغه د سر خلک به افغان ادبي بهیر ته درتله. دا تاسو وایي په کې داسې نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک په کې وو. نو هغه لومړني وختونه ګوره عامر صاحب، ډیر ښه وختونه مې که دغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوي وو او د اوسني وخت ځوانانو لیدلي و اورېدلي وو. زما په نظر دا به ورته د یو پونتون په حیث تمام شوي وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوي وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره د هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یار هغه وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي، خو اوس هیڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د استاذ سلمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی، راځي چې دا مسئله ډیر مهم مهم بحثونه کیږي دا د راتلونکي لپاره. کرمنګ او تاسو د خپل ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای. دا غونډه چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کیږي غږیږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم او یو یو لوی درس به موږ ټولنې ته مو ته به ډیر راځي ګڼو، خو هغه ته به ډیر لوی مسئله یو ډیره ګټه به ترې اخلي او ډیر ځکه نور سم نه ځواب خو به کوي.
بالکل هم دغه سیدا او ډیره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسی او بیا هم خپل خبرونې ته ادامه ورکړه. ترنو اوریدونکو تاسې له مشال رادیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلی اورئ. زه نجیب عامر یم او زما مېلمه دی انور الحق یرغل، خوږ ژبې ځوان شاعر. یرغل صاحب د خبرونې په دې برخه کې که یو شعر راته ووایي نو د اوریدونکي به په تمه خبرې به هم کیږي، خو منځ منځ کې به دې ته ستاسو شعرونه هم وړاندې کوو.
په سترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګډېږه، مچ کی راکا او بیا وګړیږه. د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان پخلا کا او بیا وګړیږه. ګیلاس په خپل لاسو ډک کراتا، ګیلاس په خپل لاسو ډک کراتا، ما په هوا کا او بیا وګړیږه. او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو، شپنه مایده هل زړه می تنگ شو، کوټه رڼا کا او بیا وګړیګا. او دمه اول دې د زړه حال وایا، دمه اول دې د زړه حال وایا، ټول په جړا کا او بیا وګړیګا.
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترینا، کور کته نش شرمېږي ترینا، یرغل تشاکا او بیا وګړیګا.
واه واه یرغل
تشاکا او بیا وګړیګا.
ډیره خسته شاعری یرغل سے ډیره مننه. ما سره نورې پښتنې مشته ول لګروستو کو، خو زه به دا اوریدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګری په کې دا پښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې کلک معلومات راکړي. یرغل تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی؟
نو داسې پښتنه ده چې ما ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبم کوم، کنه لږ شوق غوندې وم. نو زما په نظر زما په اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي ادي هغه د کوشتوب زوخی کنه دغه زوخ لمخي بیا زما مشرور دا تخلص ما ته ټاکله او ما غره ته وټاکه هغه مجله کې چې ما کوم برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه که شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی.
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او مونږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې وه دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ته زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه درسره؟
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی بس بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنم موږ زده کړي خوشحاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه. خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کړي که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي. زموږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بیخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیا وي پښتنو ته لګیا یي چې ننګیالي یې توریالي یې بریالي یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالي یو توریالي یو بس واړوه نور هم واړوه یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو هغه ویره باید نوره ونه لرو که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي باید وی کړو دا باید موږ او تاسې وکړو که ډېر خلک یې نه کوي نو یو نیم خو یې باید وکړي مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسی چې دی ډېر شهرت درکړی ده ته؟
دا زه چې دلته کله خپرولو ته کښېنم یا میلمه کېږم ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي که نه ټلیفون کوي هغه کوي خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی دا په نارنج ګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولوسته نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ ډېر داد یې راکړو بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي امیر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دی وای چې ما ته اشاره نه کوي
وا
او هغه ته وای چې لاړې نو کیسه ختم شوا
وا
هغه ته وای چې هر ځای دی ګلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سی وا نه ورېد لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي او مور مې خبره نه ده مور میں دادا دا تا لگیا حلق خشو جڑاگان اس دشوی نہ کوي او یرغل بدرنگ دے خیستہ دے یرغل ٹکے ٹکے جنا کئی پو ہکڑے پما دے تفسیری نہ کوي
واہ سمرا خیستہ
او مننا
درنو ریدون کو شپیلې ادبی او کلتوري خبرونه وري انور الحق يرغل سه پر سره ده پر واتس اپ او دا غوي او شعر ته وړاندې کوم ما غوي وای غواړم دومره محترم شم او خشم غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر خلک سینه کې لکه زړه شم پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما مزدوری را کهیله با لگ ویده شم لوی خدای خیپری مانی روپای را که لوی خدای خیپری مانی روپای را که و خواند ده هماغی جلی زشم ز دخمن ز کژونده پرې د مبیرتا ز دخمن ز کژونده پرې د مبیرتا چې د مور د جړې دو لامل یې نشم د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي د حسېو مظلومیت مې ډیر خوخیږي خو ظالم او تبع غواړم چې لیوشم زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله ته به څه کوې که بل چاته واده شم غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم یرغل صاحب په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم اوس مهال دغه منګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته او پښتنو ته ډېر سر ورکړي په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی خلک شته چې هیلې ورته شته خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه هغه پرېږدی چې شعر ولیکي او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه پکار دی چې موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي
بلکل خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده وایي په دې به د نثر بام ته خېږي یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ
نه مخالفت نه کوم خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې چې نصر لیکل شوی تاکید پی شوی دی بیا لاس نه دی ثابت شوی لکه څنګه چې دوی شعر لیکي هغه ځوانان لرو مونږ چې وایي ډېر ښه نصر لیکي بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښه وي
صحیح او یرغل صاحب زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري دا فرق ولې راغسته په خیال
زما په نظر هر دور خپل خلق لري به هر څوک ذوقونه لري مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه او اوسنۍ نړۍ چې دا موتا مخکې په باس وکړه اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی د اوسنۍ دور شاعران چې دي دوی تر ډیره پورې ټولنې ته رسیږي تر ډیره پورې اورېدل کیږي تر ډیره پورې لوستل کیږي نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کیږي دې برخې ته نو د هغوی په روان باندې ډیر تاثیر لري نو زه وایم چې دا تاثیرات به یې چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري
صحیح یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دي خو په نورو ژبو هم پوهېږي خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې نو ښایي دا هم یو وجه خو کیدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستې شعر یې لوستې دی او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي نوي تجربې پکې تجربه کړي دي
خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به می دا یو مهمه برخه ده او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نورې په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب که نه د زمانو او د خلکو نو دا بیا تاثیرات لري همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته دی تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې
صحیح او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي مثلا لنډې کیسې ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې که نه هغه هغسې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې که نه نو د نثر نو شعر چې هم زما په نظر راوژباړل شي فکر کوم د نثر نه به بیا یو څه ډېر کمزوری وي یعنی هغسې خوند او هغسې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې بینې او بل زمونږ په ټولنه کې خپله شاعران ډېر دي عامر صاحب زخته ډېر شاعران دي هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ورباندې ناست دي بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپله په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده فکر کومه داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه وي پېښه شوې یوه خبره زه بله کوم زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینر وي ډیر بخښي چې د انجنیری ډیر مهم مهم کتابونه راوژباړي. یا مثلا زمونږ لیکوال مثلا د زراعت برخلوستي مسلکی پویږي ور باندې هغه برخه کې د کتابونه زمونږ دا برخه ډیره تشه ده، علمي برخه ډیره تشه ده، مسلکی برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستي یو هغه د لنډه کیسه راژباړي او هغه د پسلا ناول راژباړي کنه. زه هم په مغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی، نو دیاغو دیاغو مسلک دی برخی خواندانی گردیر پاسانی در اخزم که ایتویگی مو گتم تریاسه.
گل خبرم اکرالا و تاس مخ که دا خبرم اکرالا یرغل سیب چی پختانه پخپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي کدا نو رجب ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره، ډیره زپلې، ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. امیر صاحب معنا په تر ډیر خپويږي، دا ډیر لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي، ویلولې او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو درته یو غزل وایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خو دې لعنت شه، څه اصیل خلک کم اصلو ته ورخم دی. پښتانه هزار وهلی دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي گنی دوی هم جنکو ته محترم دی، او کماین نه یې نو خوب دی ولې نشته، په ځاني مشقه دې سترګې ولې نم دی، او چې یرغل پکې ځان ښه سړی ښودلو په دې پوشه چې محفل کې ښکلې هم دي.
ډېر ښه یرغل،
ډېره مننه.
مشال رادیو ته غوږی شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. يرغل سي وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردیسوي به د چا ورور نشي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستي تحولاتو لوجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړه ولا هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولی يرغل سي؟
بالکل عامر صاحب، زمنگا دیر دیدی القوم الگری سرا خوارا وارشو دلتا چی وو گٹ داوا چی دوی دلتا یوزه وو پا امدی برخو کی کار کاو سر را طول وو او عملا لگیاو د جب او راتون کو نسلون لپاره بشری که سر کار کاو یو بل تقبل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګری چې خواره واره شو، زما په نظر په نور نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غختنې نوري دي هغه یل ته په نور او کارونو باندې اخته شو دي نور نړۍ ژوند ډېر بخت ژوند دی ته عملته ای امیر صاحب ته خپته نو زمون لوی ځای هم دا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبي سټې اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څوک په ټلو کې اخته دي څوک په یو شو څوک په بل شو د کالته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته دی تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوې نو زما په نظر ډېره لویه ځای ده او کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډېره مر سره وکړه کور ودان
خوشاله اوسه امیر صاحب ډېره مننه زم خوښ شوم
کور مو ودان درنو اوریدونکو تاسو ټول نه ډېره زیات مننه چې د خپرونه ته غوښوي ځان خیال ساتي ل خپرونه په رستیو شیبو کې د سرفراز پواس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خپرونه هم پاتې ورسی ski